وعليكم السلام ډیره مننه مصطفی صدیقی تاسو هم ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې ساعت خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ 20. پایل خبرونو کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیر سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 122,000 څخه زیات کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. د تهران په یوه هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دغه لار چې ورباندې ګام اخلو نه سیده ده او نه هم آسانه. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د 5 پړاو خبرو 14 ورځې دوام وکړ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن چهارشنبه په 2 ورځني سفر واشنگتن ته ځي او له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره سوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو راپور کې وویل وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 13 کسان مړه کړي او 13 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې یادونه کړې چې په کندهار او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو ارزونه پای ته رسېدلې او په فراه، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار او زابل کې چې د راپور په وینا پکې 250,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري ارزونه روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه راپور زیاتوي چې په 2 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 4,840 کورونه هم ویجاړ کړي او 3,500 زیات نور یې زیانمن کړي دي. راپور وایي چې د دوشنبه په ورځ سخت بارانونه په هرات کې د تازه سیلابونو سبب سوي چې په 2 ولسوالیو کې 3,500 زیات کسان مړه کړي دي. طالبان وایي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې اسیر سوي 850 افغان حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د بادغیس په بالامرغاب کې د سختو نښتو په نتیجه کې 850 امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا نیول سوي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. خو د سې شمې په ماښام د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دغه سرتیري د دوی د مشرتابه په امر خوشي سوي دي. دفاع وزارت تر اوسه د دغو سرتیرو د خوشي کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لارچی یوه شپه او ورځ تړل سوی وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل سخت طوفان او واورې شویدو دوی اړ کړل چې د سالنګ لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. ښاغلی حبیبي وویل چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل سوی خو نوموړي هغو موټر چلوونکو ته چې پر دې لار تګ راتګ کوي سپارښتنه وکړه چې په احتیاط له سالنګونو تیر سي. زموږ جدي سپارښتنه ده چې موټر چلوونکي دي په ورو سرعت حرکت وکړي. باید چې چاین او ځنځیر ولري، د انټي فریز یا د کنګل کېدو ضد اوبه دي ولري، یوه اندازه اضافي تیل دي له ځان سره په موټر کې وساتي او له یو بل څخه دي نه مخکې کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د نوروز په درشل کې پر دې لار د خلکو د سفر ګڼګوڼې او په عین حال کې طوفاني وضعیت او د سالنګ درنې واورې ته په پام سره وویل چې په سږني ژمي کې تر اوسه پر سالنګونو د سفر پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. نه کاله مخکې د سالنګ پر لویه لار د واورو شویدو په نتیجه کې تقریبا 200 کسان مړه شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي وو. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. چارواکي ویل پیښې د الوتکې ټوله سورلې ژغورل سوې ده. د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوند وایي چې د الوتکې پرون سه شنبه ماښام هغه وخت اور واخیست چې د ناستې پر مهال یې ټایرونه په سمه توګه نو پرانیستل سوي. د نوموړو په وینا د دې فوکر سل ډوله مسافر وړونکې الوتکې ټولې سل سپرلۍ له مرګ ژوبلې پرته ژغورل سوي. دا الوتکه د ایران د هوایی شرکت یا ایران ایر اړونده چې زیاتې برخې ته یې زیان اوښتی دی. ویل کېږي ایران چې له څو لسیزو بندیزونو سره مخامخ دی له زړو الوتکو کار اخلي چې په نتیجه کې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې هوایی پیښې زیاتې سوي. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کتلی دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې سرګی شویګو بشار الاسد ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام سپارلی دی. په دې اړه چې دا پیغام څه و جزیات نه دي ورکول سوي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې شویګو او اسد د سه شنبې په ورځ د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته د منځني ختیځ پر امنیت په خپلو کې خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو همداراز یادونه کړې چې د هیواد په ملاتړ یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه سوي دي. نوموړي دغه ورځ پر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د ده په وینا په سوریه کې د مثبتو بدلونونو او کړکیچ د پای ته رسېدو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. روسیا او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. امریکا په مشرۍ غربي هیوادونه بیا د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازي وایي چې متحد ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. خو ایلیوت ابرامز زیاته کړې چې دواړه هیوادونه تر اوسه هم د وینزویلا د کړکیچ د هواري پر څرنګوالي بیلابیل لیدلوري لري. ابرامز پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره په روم کې له کتنې وروسته وویل د خبرو دغه پاړه ستونزمن او په عین حال کې روښانه و. سره له دې چې د امریکا د ځنګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سه شنبې د ورځې لیدنه د تړلو دروازو تر شا وخو، ایلیوت ابرامز ویلي دا کتنه ځکه مثبته بولي چې دواړو لوریو د یو بل لیدلوري درک کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتین امریکا ګڼ شمېر هیوادونو په وینزویلا کې د مخالفانو مشر او د پارلمان رئیس خوان ګوایدو د دې هیواد موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. اخو روسیه، ایران، کیوبا، چین او ترکیه بیا نیکولاس مادورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه مني. تاسو زادي رادیو ته واجیست. د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. دا هم اوري چې په غزنی کې بېوزلې کسان هم سیلاب ځپلو ته چنده ورکوي.
خلک در په دره دي وڅبا د یو بل ته لاس وروړو له یو بل سره کومک په بس منن.
ځینې ناروغان تور لګوي چې روغتیا وزارت به هرته د تداوی لپاره د ناروغانو په انتقال کې عدالت نه مراتوي. خو دغه وزارت وایي
ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص طبیعي یو ناچې شاید مونږ ته هم چې هغه ملکونه کومک کوي بیا د خلک خپل ټکټ تیار او شای خپل خلک دي چزي.
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون وایي چې حکومت له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې ده.
ټول اساسي حقوق د افغانستان د خلکو نه تنها ورکړ شوي نه دي، حتی تضمیناتي هم له منځه تللي چې لومړی حق د ژوند حق دی.
په بهرنی موضوعاتو کې نور سلطان نظربایف له نږدې 10 کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نن چهار شنبه له ماښام څخه د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه پوځي احضارات عملي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت زرګونه سرتیري به په کابل او ښارونو کې د نوروز د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. تیر کال د نوروز پر مهال په کابل کې د سخي زیارت ته څیرمه یو ځانمرګ برید تر 150 زیات کسان وژلي وو. نور تفصیل لأجمل عنا.
دا کال روسته ورځ ده او افغانستان په سختو امنیتی تدابیرو کې د 1399 هجری شمسی کال لومړی ورځی یا نوروز ته هرکلی وی. افغان چارواکی وی د پولیسو، ملی اردو او ملی امنیت ځواکونه له یو بل سره په همغږۍ توظیف شوي چې د نوروز په ورځ د هر ډول ناوړه پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چهارشنبه د ورځې له ماښام څخه به د نوروز د مراسمو د امنیت لپاره په ټول افغانستان کې لومړنۍ درجه نظامي احضارات عملي شي.
ما در مسئله مشترک با وزارت دفاع ملی و امنیت ملی
نصرت رحیمی وایي موږ د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره په شریکه د خپلو هیوادوالو د بهتر امنیت او خوندیتوب لپاره له ټولو هغو امکاناتو چې لروی کار اخلو. ټول پولیس چې د امن نظم په برخه کې کار کوي په مرکز او ولایتونو کې به توظیف وي. که دقیقې ووایو شمیر به یې زرګونو کسانو ته ورسیږي. د تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د کابل په لویدیځ کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تقریبا 1.5 کسان یې ووژل او تر 15 تنو زیات نورې ټپیان کړل. دا برید د سخي زیارت ته نږدې چې د نوروز د جشن یوه مهمه سیمه ده ترسره شو. هغه مهال د داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. خود کورنیو چارو وزارت وایي سږکال به د افغانستان په شیعه میشتو سیمو کې د نوروز په ورځ د امنیت پر ټینګښت په ځانګړي ډول تمرکز وشي. نصرت رحیمی وایي موږ د شیعه میشتو سیمو د بهتر امنیت د ټینګولو لپاره د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت او زموږ له اپراتیفي برخو سره په شریکه یوه کړنلاره جوړه کړې ده. دې کړنلارې تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ناکام شول. نوروز هر کال په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو ولایتونو په ښارونو کې په ځانګړي مراسمو لمانځل کیږي. دا نوروز تر ټولو لوی جشن په افغانستان کې په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې د پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د لویو ښارونو په هر ګوټ کې به امنیتي تدابیر له پخوا زیات وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي به نن په یوه ګډه خبري غونډه کې د نوروز په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیر جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو په لومړنیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي ځینې کاندیدان له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو پاتې پایلې ژر اعلان کړي. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار کړ چې نور د پایلو ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که زه هم ټاکل شوې وه چې د روانې کب میاشتې په 15مه د ولسي جرګې د 14مې دورې نوی کال افتتاح سي، خو لا هم د دغې جرګې دروازې تړل سوې دي چې لامل یې انتخاباتي جنجالونه بلل کیږي. د تیرو انتخاباتو په لومړیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي یو شمېر کاندیدان په کابل کې سره راټول سوي وو او د دولت له مشرتابه یې وغوښتل چې زر تر زره د ولسي جرګې د 14مې دورې د پرانیستې مراسمو لپاره نیټه وټاکي. دوی په یو اعلامیه کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د پارلمان د افتتاح لپاره د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي. دغه اعلامیه له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته په وروستیو پایلو کې بریالي سوي کاندید نعمت الله کریاب ولوستله.
له دواړو کمیسیونونو په ټینګه غوښتنه کوو چې دا ولس درایو درناوی وکړي. نور باید هیڅوک د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یو ورځ نور ځان هم ولست د منلو وړ نه دی.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دولت د درېمې قوې یا پارلمان نشتون د نظام د کمزورتیا سبب ګرځي او د چا له نوم اخیستو پرته یې تور پورې کړ چې په دواړو کمیسیونونو کې یو شمېر کسان په لوی لاس غواړي د انتخاباتو پایلې له خنډ سره هم مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو لا هم د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. له قانون سره سم د ولسي جرګې له رخصتۍ وروسته د 14مې دورې نوی کال باید د روانې هود میاشتې په 15مه پیل سي، خو تر اوسه هم دغه دوره نه ده پیل سوي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د پایلو په ځنډ باندې انتقاد کوي، خو په عین حال کې له کمیسیونونو غواړي چې د پاتې رایو په اعلان کې له شفافیت نه کار واخلي. د دغه بنسټ غړي صغرا سعادت د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
اعضای جدید کمیسیونهای انتخاباتي
هغه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي باید له ناپاکو رایونو د پاکو رایو د تفتیش او څار میکانیزم چمتو کړي. د انتخاباتي اړوندو بنسټونو سره د هڅه وکړي چې تورې رایې له سپینو جلا کړي چې د خلکو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت حاصل شي. هڅه مو وکړه چې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نویو غوښتنو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون نظر راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو یاد کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلو چې د ولسي جرګې د پاتې څوارلسو ولایتونو د رایو وروستۍ پایلې به په 15 ورځو کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس وویل چې دوی هڅه کوي د نورو ولایتونو پایلې هم ژر تر ژره اعلان کړي. واصل وصل پر دې مسلې راپور جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبې په ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهل هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بیطرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلې نورستانی دا شنه ویل چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلې او ستونزو څخه ډکول.
انتخاباتي گذشته ای خو
بد مرغه تیر انتخابات خنول، ستونزې پکې زیاتې وې، پراخې درغلې پکې وشوې، شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو ده چې د غور له ولایته محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دیقنپور، کرام الدین رضازاده، ګلزمان نایب، فاطمه کوهستانی او رقیه نایل، او د بلخ له ولایته غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق، سیفورا نیازی، فوزی حمیدی او برېښنا ربی په ترتیب سره د دغه ولایتونو د خلکو د استازو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په وروستي لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کیږي چې نوموړی څو ورځې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه یې پر ځای بل کس نه دی پیژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد میرزا کټوازی، نادرخان کټوازی، خالد اسد او سوریا اکبری د پکتیکا له ولایته، او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددي، حاجي محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمید الله حنیف، منور شاه بهادری، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضائی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طه صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سیمین بارکزی او شهلا غوسی د هرات ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازی، عبدالبصیر عثماني، علی شاه نائب زاده او فریده بیگزاد له بادغیس، او نریندر سنگ خلیسا د اهل هنود او سکانو لاوزی ولسی جرګې ته بریالي شوه دي. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایی پایلو کې نویو سیرو وکالت تلار پیدا کړی ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخابات خپلواک کمیسیون ته به واستول شي. د کندهار ولایت او د کوچیانو حوزه تر څیړنو لاندې ده، د هلمند تر حقوقي تحلیل لاندې ده، او د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، تخار، بغلان او ننګرهار د کمیشنرانو پریکړو ته چمتو دي او ډېر ژر به د پاتې مراحلو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ولیږل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې او د غور، بلخ، هرات، پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر 23 ولایتونو ته ورسید، خو د 10 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروستۍ شوې.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای شي.
که د انټرنیټ او سانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه او تیری خبرونې په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه واوري. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ځینې د ناروغانو کورنۍ وایي چې د افغانستان د روغتیا وزارت بهر ته د ناروغانو د لیږد په پروسه کې عدالت په پام کې نه نیسي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د ناروغانو اسناد تکمیل دي، خو روغتیا وزارت بهر ته د دوی په لیږدولو کې همکاري نه کوي. ناجیه سپی او په دې اړه نور تفصیل چې راپور د یو ناروغ د پلار په ژغ پیلېږي.
د وزارت سیا تمام مراجعه کردیم، اونا هم گفتند که شما پیسہ پیدا کردین، میتونین که 2000 ڈالر سی 3000 ڈالر را موجه مصرف کنین.
احمد سیار د خپل درویش کلان زوی مشتبه راتلین کی ته اندیښمن دی چې د ګردی ناروغي لري او ډاکټرانو ورته ویلي چې د نن په هیواد کې درملنه ناشونی ده. دغه کورنۍ د کابل د بادام باغ په سیمه کې په یو خټین کور کې اوسېږي.
ما نه داشتیم پیسہ، وخت اقتصاد ما زیات ضعیف است، 5 تا اولاد من دغه پیسہ نه داشتم.
د مشتبه مور دی بابیا د خپل زوی د ناروغي پاړه وای،
ما بچی کوم 23 سال
زما درویش کلان زوی دی چې څلور کال کېږي ګردی له فعالیت غورځېدلې دي. روختونونو ته مې یوړ خو ګټه یې ونه کړه. عامه روغتیا وزارت ته مې مراجعه وکړه څو بهر ته د تلو یو لار وخی خو ګټه یې ونه کړه.
ما نه داشتیم پیسې.
دا په داسې حال کې ده چې په کلنی ډول لزګونه ناروغان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په همکارۍ بهرنیو هیوادونو لکه ترکیه او هند ته استول کېږي، خو دغه پروسه په کراتو له انتقاد دونه سره مخ شوي چې غنی دغه ناروغان د پیسو یا اړیکو پر بنسټ بهر ته د درملنې لپاره لیږدول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار دغه انتقادونو ته داسې ځواب وایي:
دا خلکو ته چې په افغانستان کې علاج نه کیږي، یو تعداد هغه وادي دي نه چې صحي کمیسیونونه دا تاییدوي چې دوی علاج په افغانستان کې نه کیږي، دوی هلته ځي. دا په اساس د کم رابطه یا چشو نه ده. ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص د بیخي یو ناچیز شده منتها ده هم چون اگه ملکونه کمک کهی بیا ده خلق اخپل تکر تایره و شای اخپل خلق دی چیزی
ده درملن لپاره بحرنه و هوادونو تا ده ناروغانو ده لیگت پا پروسه که محدودیتونه دلتا نخلاصه کیگی. ده افغانستان ده عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ده سه شنبه پا ورز ده یوی خبری ناستی پر محل ویل چه حسه کیگی سو بحر تا ده افغان ناروغانو ده لیگت پروسه محدوده او دننه په هواد کې روغتي خدمتونه پراخ شي.
ما میډیکل توریزم
موکتبی توریزم ته پرختیا نه ورکو، خلک هم نه هڅو او پلوی هم نه کوو. زموږ هڅه دا ده سو دننه په هواد کې د افغانانو درملنه وشي.
خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه هڅې د دیبا او ناروغ زوی لپاره د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د روغتي خدمتونو معیاري کېدل پیسو او وخت اړتیا لري، هغه څه چې د دیبا کورنۍ نه لري.
اوز به احمد شیبر را تویی چی ده نری پا مدباتو که تاپنسان پا عرص را غلی.
Stars and Stripes رسمانه لیکی ده افغانستان ولس مشتر اشرف غنی چی او وقتی لمن بو چه ورس سل ولس کلونو جگری با ده سولی اتل شی او بیا با پا انتخاباتو که بریاله شی ده طالبانو ده سرزوری لعمله ده هیله للا سور کرده. د ورسمنې په وینا د شاغلی غنی یو شمیر رقیبانو له طالبانو سره په لوړه کچه ملاقاتونه کړي او امریکایي چارواکو هم له اونیو راهیسې د تړلیو دروازو شاته د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. سټارز اند سټرایپس لیکي دې وضعیت ولسمشر غنی ناهیلی کړی او ده د خپل ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له لارې پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی دی. شاغلی محب تیر اونۍ له امریکا څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د کابل حکومت منصبی کوي. د ورسپانې په باور محب چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده لرله، وروسته تر روسیو انتقادونو له امریکایي چارواکو سره په راتلونکي کې له تماسونو منع شوی دی. ورسپانې لیکي چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ له تبصرې کولو ډډه وکړه. په دې مطلب کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن په وینا راغلی دی چې د محب له غوسې ډکې خبرې د سولې له بهیره د کابل د حکومت له بهر پاتې دو څخه د مایوسۍ څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په خبرونه کې بیا د افغان خبریال سلطان محمد خیرخوا مړینه په سختو ټکیو غندل شوې ده. دغې ټولنې په دې لیکنه کې له چارواکو غوښتي دي چې د دې پیښې تحقیقات وکړي او په افغانستان کې د خبریالانو د حفاظت لپاره هلې ځلې پیاوړې کړي. خیرخوا په خوست کې د یو شخصي تلویزیون خبريال وو او له وی رادیو سره کار کاوه. د دې جمعې پر ورځ د خوست په شار کې وسلوالو وویشت چې بیا د همدې ورځ په ماشام لاخي سوټپونو ساور کړه. دایشت د بریډ مسولیت منلای دی. تیرونه په هلمند کې هم د خبريال نثار احمد احمدی د وشلو حادثه وشوه، خو احمدی ټپی شو. د خبريالانو د خوندیتوب د ټولنې په وینا په 2013 کال کې په افغانستان کې لشتر لشه درلس خبريالان وشل شوې دي.
په غزنی کې د ځینو فعالانو لخوا د هغو کسانو لپاره د چندې او بشري مرستو ټولولو په هدف خیمې درول سوي چې وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. په غزنی کې سږ کال ډېره واوره سوې چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
نن په دې یو کاوه کې د کور سرپنا نه لري او آرمی او د ماکان ډوډۍ نه لري.
دا په غزنی کې د مدني ټولنو له لوري راوتلي ځوانانو غږ دی چې د ښار په بیلابیلو برخو کې خیمې درولې او په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو لپاره چندې راټولوي. دوی وایي تیر کال هم د دغه مصیبت ځپلو لپاره 25,000 افغانۍ راټولې کړې وې او سږ یې هم ورته مخه کړې ده. خو دلته ځینې هغه کسان چې د خپل وس مطابق ورسره مرسته کړې وایي دولتمند او سرمایه داران د خپلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. ځینې کسان چې خیرن کالی اغوستې زاړه او پر خټو ککړ ګوټنه یې پر پښو دي او له ځینو سره یې لاسي کراچۍ هم دی. د ښار په فرخي څلور لارې کې دغه خیمې ته راځي او په آیانه ورکولو کې ونډه اخلي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل په خپله هم د دوو لاسو په مزدوریو بوختې خو بیا یې هم مرسته وکړه.
لال محمد ته نور زم دغه کومک ته ورسره وکړه. دغه وبا لري د مسکینان دی ویدلی د تاسو سره دین خوراک وکړه. دغه خلکو سره
سلا دی وکړه ټول راسی او دغه خلکو سره کومک وکړي. خلک در په در دی واتس اپ دی یو بل ته لاس ورورو یو بل سره کومک وکړو. بس مونږ
مانو عامر خان ما شپ وښ کی زله هر مسلمان سره کوڅه هزاره یو ازبک تاجه کی د مول ټول باید مول ټول مسلمان سره دغه کومک وکړي په 15 روپیه.
مدنی فعال ولی جان کوچای وایل خلکو سره د خپلو هیوادوالو غم دی او دا چندې په جمع کولو کې ورسره ونډه اخلي. خو ډیرای برخه ناداره طبقه ده.
موږ تاسو په خپل سرګو ولیدو چې هغه خپل گزاره هم د کراچیوانی ده او هم رکشاوانان دي او هغه خپل راضی چې هغه کوم شی چې په وس کې وي خدای وس هغه په صندوق کې اچوي. د دې خلکو لپاره چې دغه حساب دی لیدلې ده او دغه په دې باندې تیرسوي دي غواړي چې نور خلک لدې ماغنه وژغوري.
مدنی فعال اسمت ترکی آزادی راډیو ته وویل دغه راټولیسوي پیسې به پر سیلاب ځپلو کورنیو باندې ویشل کیږي.
د خیمدي غزيري مدني ټولن له ادرس نه درول شوی دا او دغه پیسې د مدني ټولن لوري را جمع کیږي او ځدی اوادي سیاست ته سپارل کیږي چې بیا به هم د مدني ټولنو په نظارت باندې دغه پیسې مستحق کسان ته ویشل کیږي.
په غزنی کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست رئیس حافظ الله ګلستانی وایي تر اوسه پورې د یو جماعت په ګډون تر اویا پورې کورونه د واورو او بارانونو له امله زیانمن شوي او څلورو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو د زیاتو واورو د ورېدو له امله د نورو ځاني او مالي زیانونو ویره لیدل کیږي. سږ کال په غزنی کې د تیرو لسو کالو په پرتله زیاتې واورې سوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نور سلطان نظربایف له نږدې دیش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. نظربایف ویلي چې له ولسمشرۍ تر استعفا وروسته به د واکمن ګوند د مشر او د خپل هیواد د ملي امنیت شورا د رئیس په توګه پاتې سي. اروپایي ټولنې د قزاقستان او سیمې د ثبات لپاره د نظربایف هڅې ستایلې دي. نور تفصیل یې له اجمل انت خبرې.
درې لسیزې کار واک او بالاخره ګوښه کېدل. نور سلطان نظربایف لنه څلوېخ کلنۍ څخه د قزاقستان د حکومت مشري کوله. نوموله چې وس اتاویا کاله عمر لري د پخواني شوروي اتحاد له نړېدو وروسته یې د دې هیواد د لومړي رهبر په توګه د 1990 میلادي کال د اپریل په 24 نیټه کار پیل کړی وو. نظربایف د سې شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې بل اخرې د استعفا ستونزمنه پریکړه کړې ده.
په تم غدو исполняется 30 лет моего нахождения.
نظربایف سکل می د هواد د مشر په توګه د کاري دورې ډیر شمه کلی سده. ما د خپل ویاړلو خلکو لخوا د ستر ویاړ درلو چې د خپلواک قزاقستان لومړنی رهبر اوسم.
независимого Казахстана.
نن با قسیم توکیبایف د قزاقستان د موقت ولسمشر په توګه لوړ وکړي. په دې ترتیب ټاکل شوی چې په دې هواد کې به په 2000 میلادي کال کې د ولسمشر انتخابات وشي. ولکېږي چې د نور سلطان نظربایف لخوا د استعفا ناڅاپي اعلان په قزاقستان او نړۍ کې ډېر خلک حیران کړي. اروپایي ټولنې د نظربایف له دې اعلان وروسته نوموړی ستایلی او د سولې، ثبات، امنیت او اصلاحاتو لپاره یې د نوموړي هڅې مهمې بللي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ویلي د نظربایف د ولسمشرۍ پر مهال قزاقستان په سیمه او نړۍ کې د یو ښه همکار په توګه پاتې شو. د قزاقستان ولسمشری دفتر وای نور سلطان نظرباف د دې هواد ولسمشری له څوکۍ څخه د ګوخ کېدو پریکړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم شریکه کړې ده او زیاته کړې چې دواړو مشرانو منلې چې خپلو کې به راتلونکي کې هم اړیکې ساتي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ د پوتین او نظرباف ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړې خو په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. نور سلطان نظرباف په قزاقستان کې د مشرتابه د اوږدې مودې له کبله د بشري حقوقو او سیاسي فعالانو له انتقادونو سره مخ وس هم دا انتقادونه شته چې د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مشرتابه څوکۍ چې نظرباف ته ورکول کیږي ډېر واکونه لري او نوموړی به لا هم په پریکړو کې مهم رول ولري. نظرباف یو واده کړی او د داریګا دیناره او علیه په نومونو درې لوړې لري.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیب وو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ورته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي استازي زلمی خلیلزاد وی د افغانستان د سولې پروسه له کړهونو ډکه ده. شغلی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرونی د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه خبري وکړي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په 400 ولایتونو کې 322,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. طالبان وای د بدغیس په بلمرغاب کې اسیر سیوی اته 52 افغان حکومتي سرتیری خوشی کړی دي. د سالنګ لوی لار چې یو شپه اورس تړل سوی و بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل سو. تهران په مهرآباد هوایی ډګر کې یو الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کتلی. د وینزویلا لپاره د امریکا استازي وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټوري او واقعي خبرې اترې کړې دي. اته بجې او یو دیش دقیقې سوې. شاکر له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي زلمی خلیلزاد باید افغان حکومت ته د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي چې اندېښنې په دې برخه کې له منځه ولاړې سي. بشری حبیبزی د لوګر لیازرې ولسوالۍ لیکلي باید حکومت او طالبان اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې ترسره کړي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د سولې په حق له د خلیلزاد له خبرو د بسوګي واده جوړ شوی چې کله ورته خلک خوشبینه سي بیا پکې یو خند رامنځته سي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي له حکومت هیله کوو چې د ملکی خلکو بمبارول بند کړي دا مو د ولس سره نور هم فاصله زیاتوي. حاجی نادر د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ لیکلي نوی کال دی خدای پاک د سولې کال وګرځوي. سبحان الله نبیل له کونړ لیکلي د سولې د بین الافغاني مذاکرو لپاره ملي اجماع ته لومړیتوب باید ورکړل سي. جعفری په خپل سیمه کې لیکلي افغانان په هر قیمت چې وی په خپل هیواد کې سوله غواړي. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي یو اونۍ وسو چې د پانتونونو دروازې بند دي او استادان پانتون ته نه ورځي باید چې د دې مسئلې غم وخوړل سي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت او خیریه مؤسسې د وروستیو سیلاب ځپلو سره باید چې مرسته وکړي چې زیاتې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون وایي چې په 90 ملیس کال کې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو سرغړونه کړې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي چې په دغه کال کې قانون په ښه توګه عملي شوی دی. بلخوا د حقوقي چارو پوهان وایي چې ډیری کارونه د اساسي قانون له مادو سره سم نه دي ترسره سوي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان د اساسي قانون له تصویبېدو نه 15 کاله وروسته بیا هم په یو شمېر مواردو کې د دغه قانون د ځینو اړخونو پر نه پلي کېدو انتقادونه کیږي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون د 90 لمریز کال په پای کې ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو نه سرغړونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي سید ابوبکر وویل په دغه کال کې د اساسي قانون پر پلي کېدو لازم سار کړو موندلې ده چې درې ګونو قواو ځینې قانوني سرغړونې کړې دي.
تصویب قانون اساسي تا به امروز حدود 21 مورد بود.
د وویل د اساسي قانون 21 مورد د مقننه اجرایه او قضایه قوې لخوا نه دی پلي شوی. د هر قوې په خپل وار سره له قانون نه سرغړونه کړې ده. موږ دا سرغړونې د رسنیو او د کمیسیون د سایت له لارې اعلان کړي چې د افغانستان خلق په جریان کې وي.
مردم افغانستان در جریان قرار بگیره.
د وای د قانون د نه پلي کېدو یو لامل په هیواد کې ناامنی او له قانون نه د خلکو بې خبري ده. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون غړي او منشي عبدالروف هیروي د دولتي او غیر دولتي بنسټونو لخوا د قانون له موادو نه سرغړونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي د دغه قانون پنځمه، څلورویشتمه، نهمه، اویایمه، نویمه، څلور نویمه، یو سلو اته ویشتمه، یو سلو څلور دیرشمه او داسې نور موارد ډېر ځله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، لوی څارنوالۍ، محاکمو او داسې نورو بنسټونو لخوا نقض شوي دي. د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د یوې مهمې ملي وثیقې په توګه په 12 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د دغه قانون له تصویبېدو راهیسې انتقادونه کېږي چې سم نه دي پلي شوي او ان دا چې له ځینو مواردو نه یې سرغړونه هم شوې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي دغه قانون په عدلي او قضایي ارګانونو کې په ښه توګه پلی شوی او ځینو مواردو کې ترې حتی سرغړونه هم نه ده شوې. د ستر محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا به ډېره سخته چې موږ د دې لپاره فیصدي وټاکو، اما په کلیت کې د خپلې دغه ارګانه د خپلې ایجادي فلسفې سره سم په مشخصه توګه باندې هڅه ادا کړي چې قانون ښه تطبیق شي، عدالت ښه تعمین شي او ښه ودی، او د دې تر څنګ تغییرات ډېر ګسترده راغلي دي. دا تغییرات خپله د قانون د ښه تطبیق لپاره زمینه مساعده کړې ده.
د اساسي قانون ترڅنګ ځینې نور فرعي قوانین هم شته چې د ملي شورا د تصویب او د ولسمشر له توشې وروسته نافذ او د دفترونو د چارو په پرمخ بیولو کې کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي په 90 کال کې په سلګونو قوانین او مقررې تصویب کړي دي. د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل:
ما در حدود بیشتر از 410 قانون
د بوبل مونږ د جرګې پښپاړه سم د ورکه شاوخوا 410 قوانین او تقنینی اسناد تصویب کړي دي چې شاوخوا 103 قانون او 30 فرمانونه، د بودیجې 13 سندونه او 130 نړیوال اسناد پکې شامل دي په دغه دوره کې تصویب شوی دي.
ما در دوره دهم په تصویب رسیدلم.
کابل خاریان دا منی چې قانون په ځینو برخو کې د دولتي ادارو او په تیره د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی کیږي، خو د دوی په خبره په بېوزلو او کمزورو خلکو. د کابل ښار یو اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې په دولتي ادارو کې سچ په هر نگاه کې که سرمولي سو که قضا سو که پر ډول ځای کې قانون په سړي باندې تطبیقي چې هغه بیچاره وي او قانون سرغړونه هغه سړی کې چې زوروري پیسو ولای نو دا خلق باندې تطبیقیږي چې کمزوري ضعیف وي. نو دا تاسو زوایل شوم چې په افغانستان کې د 10% کې قانون تطبیق شوی 10% نقص کیږي.
د افغانستان ځینې قانون پوهان وایي په دې هواد کې ډیر ځله له قانون نه سرغړونه شوی او په ډیرو لږو مواردو کې پلی شوی دی. د دغه حقوق پوهانو لړلې عبدالشکور دادرس په 90 لمریز کال کې د قانون د پلی کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اساسي قانون د 128 مادو څخه په ټولو برخو کې نه تعلیم متوازن دی، نه د افغانستان په برخو کې صحت شته او نه کار. ټول اساسي حقوق د افغانستان د خلکو نه تنها ورکړ شوي نه دي، حتی تضمینات یې هم له منځه تللي چې لومړی حق د ژوند حق دی.
خو د حقوقي چارو د یوې بلې برخې پوه اجمل هوډمن وایي پرته له شکه په ډېرو مواردو کې قانون پلی شوی، خلکو د قانون تر چتر لاندې ژوند کړی او له خپلو حقونو نه یې ګټه اخیستې ده. د ده په خبره په ځینو مواردو کې له قانون نه سرغړونه هم شوې، خو په کار ده چې په راتلونکي کې په پام کې وي او د تکرار مخه یې ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر واورم چې له ازادي راډیو سره کړې دي. د نورو ولایتونو او ښارونو څخه هم ستاسو نظرونه او شکایتونه سته، خو د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره به یې خبرو کوم. خو تر هر څه د مخه غواړم هغه پیغامونه په ګډه واورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنې د سولې په اړه مو راستولې راغلی دی. پام دې سره به خبرونه پیل کو.
سلام علیکم زاج محمد یم زابل ولایت خاک افغان ولسوالی خدای کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي موږ هم ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخ ډیر کومکونه دلته راولېږي خدای په امان.
السلام علیکم هغه ګولم د کندهار مې څنګه ولې دي ما د طالبانو د امریکایانو سره داغه د چې سرکسین خپل جوړ خبرې د سره وکړي والا د افغانان نه کتلې بس د ډېر ستړي سوله څو د څو بې وژنې څو د څو د څو بې خطرۍ والا د جوړ خبرې وکړي ورباندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان په قرار کې. وسلام.
السلام علیکم زه شاکر پارپیان د هلمند ولایت نه د افغانستان د حکومت او طالبان دوار نه د هله کوم چې په خپل منځ سرکسین او خبرې سره وکړي نو نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کې مداخله وکړي ځکه چې پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کې افغانستان د بسوله را نه شي پاکستان زموږ دشمن دی زموږ په خراب خوشاله دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم زما ټوله د افغانستان عامه لسته دا وینا ده چې د سوري د پاکستان کولو ځوانان ته چې کم پسات تشکیل کړي په دې پیسه کې هغه وایي چې ورک شي او کوم مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي د سوري پاکستان ته ځانونه متوجر کړي. او سلام.
سلامونه احترامات محمد حکیارم د کندهار ولایت نه استماس نیولې دي مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل تر سره کوي غوته خاص پیغام لرم چې اول په وسلوال طالبان باندې دا ځخ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړی شي زموږ د افغان ملت په ځان یا فتاوان تمامیږي لکه زموږ څه مکاتب ورانه وي زموږ څه کلینیکونه ورانه وي زموږ څه مدرسې ورانه وي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانه وي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي. زما پیغام ورته دا دی چې د سولې په باره کې باید د افغان حکومت سره مخامخ دی خپل کړي لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا خبره کړې ده که دوی دفتر په جلال آباد کې غواړي کې په هلمند کې غواړي کې په کندهار کې غواړي کې په کابل کې غواړي په کهار ولایت کې وي چې دوی دفتر وغواړي د سولې په باره کې مخامخ باید کښېني خبرې وکړي دا تر ټولو غوره بولم چې دوی په مسکو کې یا په روس کې یا په بل مملکت کې یا په قطر کې دوی کښېني د سولې خبرې کوي باید په خپل مملکت کې مخامخ دوی ته کښېني دا یو ښه فرصت دی خو زما پیغام دی کشر وپسې صفت تاسې د داسې دي چې نور راسي او خپل ملت ته یو داسې ګام یو داسې صلح راولو چې د یو بل چا او د یو بل چا کړي د یو بل چا لاس په موږ تسکي نه وي نو الحمدلله موږ تاسې اسلامي او د مسلمانۍ مملکت مدي دولت مدي راسي خپل په خپل سره کښینو او دغه کوم ستونزې کوم ناخوالي کوم شرطونه چې موږ تاسې لرو هغه مخامخ باید سره وړاندې کړو د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کښینو او د صلح خبرې ورته وکړو ومنه لای توفیق.
السلام علیکم ټول کوم چې خبرې کوم د خوږو سوالونه نور ور د سره کوم سوال د افغانستان خرید او فروش روان ده یو رس مسکن کې سوال یو رس پاکستان کې افغانیا نه انتخاب دا سوال د افغانستان خلکو ته یو څه منوال نه ټول هغه د افغانستان کې نه نه کوي ته هر وسی طالبان ورونه نه خوښ لرم چې د ټول سي پاکستان او روسي په لومړنۍ کزان دا ورسي دا شته منډي د کټو پورته. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د افغانستان د سولې په اړه مستاسو د پیغامونو څو بیلګې واوریدلې. اوس به د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه او ستونزې واورو چې موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم. تاسو سلام چې دغه د شهزاد دوست چې کوم سرکو او په دغه باندې کار روان دی او په مملي ساحه کې د شپږو میاشتې کېږي چې په هماغه ساحه کې په ټپه ولاړ دی. د وزارت فیدامینو غواړو چې په دغه سرک باندې همکاري وکړي او دغه سرک ژر کار پیل کړي. په دغه سرک ته زموږ زراعت ته ډېره ګټه رسېدلې ده مخکې به چې یو موټر مونږ سره جلال آباد ته په 3000 او په 2500 روپۍ در بس راتللو، اوس مونږ سره په 1500 او په 1800 روپۍ باندې راځي. د دې سره به نشه یي توکو مخه هم ونیول شي، او دې سره به ټول بزګران چې کوم دي هغو به زراعت ته مخه شي، او نو دې سره به ډېر لاسته راوړنه حکومت ولري.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه زموږ درخواست خواهش پیشنهاد دا دی. زموږ د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور ساحله امنیتي ځواکونه راځي په موږ باندې چاپي وهل کېږي. دوی ګناهګار او غیر ګناهګار د مخې د کاروي دارنه کوټې را باندې راوارتو، مړې کړو په کوټو کې، مړې کړي بیا را باندې کوټې راوارتې دارنه بلونه رانه وژني. موږ وژني تاسو یقین وکړئ چې داسې خلک چې داسې راځي چې بېخي طالبانو سره په لاره منې کړي، هغه خلکو سره مړ کېږي، ټکول کېږي، د تکلیف او زحمت نه د کورونو او زمین نه خلاصېږي. زمونږ خوب نشته دی، زمونږ سکون نشته دی، زمونږ پراخه دین نشو کولی، اخلاص دین نشو کولی چې شپه شي. بس همدا سوال او زهري کوو چې الله پاک دې شپه ضرور وباسي، الله دې وکړي زمونږ پیغام نشه شي.
قاری محمد تلیم د ننګرهار د کوز کورال د خیو فاین د سره پلین کې هم ستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومیټریک شوی دي، معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. روزه د افغانستان د حکومت څخه، خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونځي معاشونه دي ورته په خپل ټیم باندې ورکړي، تر څو دوی تر او تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. دښمن دومره ضعیف ده چې بغیر د امریکا، بغیر د پاکستان، د سولې نه بغیر دوی سولې ته مجبور دي. تم تاریخ باندې چې د اشاره کو د دې سالې په سرحد کې عملیات وکړو، کوم کسان چې ژوندۍ بولي او کوم چې په مړ دي، نو د باید چې د ژوندو سفارس ونه منل شي. هر څوک وکیل لکه وزیر د دې سفارس کوي، په دې پوه چې دا ادارې په سا کې ښکېل دا د بل چا لخوا نه حمایه کېږي. هغه صحیح کسان بولي دي، ځکه چې ټول عذر له اغیارو نه خلاص شو، د وطن دښمنانو همدغه ډېر زیات تلفات خلکو ته ورکول، او خلک عوام یې ورسې له ستونزو سره مخ کړی وو. د هر شي په مقابل کې، د خپلې خاورې په مقابل کې، دوی د خپل افغانان په شهادت باندې رسول، او ډېر یو صحیح کار یې وکړو. خدای دې وکړي موږ بیا ترې نه غوښتنه کوو، بیا ترې غوښتنه کوو چې د عذر ولسوالۍ د منګل او د تنګ او د قاسم خیلو په سیمه کې دغسې عملیات هر وخت دپاره وشي. وسلام.
دوستانو، تاسو د پیغامونو څو بیلګې مو واورېدلې. غواړم د ننګرهار د نوي والي شاه محمود میاخیل سره د ازادي راډیو هغه مرکه در وورم چې په دې ولایت کې پروانو نامنیو او هم نورو برخو خبرې کړې دي. دا مرکه زما همکار اکرام الله اکرام کړې ده، په ګټه به یې وورو.
د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نور هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده اوږه وساتل شي، او په دې کې انشاءالله چې ټولې ادارې همکار او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي. نو زموږ امید دا ده چې دا د حکومتدارۍ لړۍ ولسوالۍ ورته وغځوو او هلته هر څه بهتر شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومي دا ده چې دغه په دې تېرو دیشو کالو کې قسم قسم مسائل د تیر شوي دي. نو که چیرې موږ خپل دغه موسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لړۍ وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري ښېګرلی نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړل، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا همدغه ښاروالیو سره، نو قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والي صاحب، کله شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د نامنۍ یوه ډېره سخت سپه تیره شو، لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنۍ ښکار دي او نامنۍ پکې موجوده ده. د نامنۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه ته په خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کیږي شو، نو وستا امنیت ساحه وستا ځانګړې د شنوار سیمې چې په خاصو وکړې نه شو. نو سالته من خلک ګور اټایلې د حکومت په کنټرول کې ده. ایواز لری پتی سیمه چې د دې اخوت صحت نه دي، نو البته یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې څو له راته نه شول او تهدید زیاتو، اوس خبره البته نه شوه. د لالپوري او د دې سیمه لپاره هم پلان لرو چې التم ام عملیات سره کو، هم البته امنیتي استحکام را مسته کو، او د دې نه ګورسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت څخه هم دا پلان لرو. وزارت که د پخوانه وګوري، نه ډیره مخه شوه ده او حکومت عینامیتی خوای وس تقریبا په هر نقطه د نگرهار کې عملیات کول شي او ورتلش او دا په خپل یو لا سره وینځي
خود جلال آباد خار زیاتره اوسیدونکو وای چې د حکومت زیات تمرکز چي دی هغه په ولسوالۍ او د جلال آباد خار چي دی لا هم ټارګټي وژنې پکې تر سره کیږي پکې او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد خار دی نسبتا د ولسوالۍ نه او ادا دا کیږي چې په جلال آباد خار کې زیات ډلې موجود دي د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شي
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به سره تفکیک وکړو جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا چې موږ په دې ماضي کې غږیږو موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږیږو نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویلي چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي هماغه سې فعال دي او بلکې د دوی مورال نور هم کمی شوی دی نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص ستونزه او یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د شاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی چې هغه دوستان تنظیم شوی نه دی هغې دپاره موږ یو څه پلانته لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه هغه د ښار صفایي ده
والی صاحب امنیت ورخوا غصب بل یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوی دی د حیات صاحب په دې ورستیو کې د غصب په وړاندې یو سم مبارزه پیل شوی و دغه مبارزه به دغه روانه وساتل شي جاری به وساتل شي کنه و بدريږي
بالکل دا خو د جمهور رئیس هدایت ماته مو هغه او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولای چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي نو په چا امنیت به څنګه وساتي نو په دې لحاظ باندې هغه کې هیڅ توقف نشته دی البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې یعنې دې کې هیڅ نه وه
یو بل مسله والی صاحب چې د مافیا مسله د ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پرېکړې منلې دي د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او سومره ډاډ به ولسته ورکړي د دوی په وړاندې
ما دلته دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې زه د تکرار د هر وګړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم اما بل مسله د قانون ده قانون مقابل کې هیڅ قانون نه دي ما مثال ته ټول ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې ان اس کوم وخت چې چراغ سور کیږي نو هغه ته لین گذر هم ودریږي هغه ته رکشه هم ودریږي هغه ته بایسکل والا او پیاده رو ټول ودریږي نو د قانون په مقابل کې دا نه شوی چې زه په لین گذر کې سوري ما زه رسول چراغ تیری که هر څوک خلاف ورزي کوي هغه
والی صاحب په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یا نشي مواد خرڅیږي او اول تر ډیر بلا ځوانان هغوی ناستي صادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي د جلال آباد ښار
یو برخه ده چې حاکمیت قانون ده څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا حرکت کې مریضان دي نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې ونیول شي نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرکور سره په دې باندې کار وکړو او درېیمه برخه دا ده چې دوی باید د خلکو سره خبرې په دې باندې وکړي هره کورنۍ باید د دې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی نو که دې کې ولسونه د دې کې علما کرام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي چې یو آگاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي د هغې تربیې ته متوجه شي نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي کله چې د حکومت پورې اړه لري څنګه د خلکو پورې اړه لري او که دې سکتور پورې لري انشاءالله په دې کې به یو اقدام کوو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي دولت والینا تاسو خبرې کوم. زمون دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې افغان د اریبا پایه وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوې ده. یو افغان بیسیم پایه ده چې کله پایه کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات ورته مونږ مخ یو. او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د دریپی د ماڼوګي ولسوالۍ نه.
سلام علیکم، زه روزی محمد د کندهار د ولایت خبرې کوم. زموږ مټران نن دا دوی او تیر کېږي په دا مکور کښې ولاړ دي. موږ دومره پیسې په خدا کلرو چې دا خپل مټر ته یا چل واچي یا ډوډۍ یا شي، هغه زموږ غږ څوک نه اوري. دوی چې دغه خواهش دي چې دغه زموږ به د لارې غم وخوري، نه مو حکومت غم خوري، نه مو بل نه مو بل. السلام علیکم.
بله، کندهار ولایت خبرې کوم. زه دغه بار بار باندې څو ځله وه خلکو ډېر شکایتونه وکړل، دغه وکړل خو متاسفانه چې چا دغو خلکو دغه غریبانو وه دغه ته چا غوږ نه ونیوئ. دغه د انتخاباتو د خپلواکسون د خلکو چې کوم کارونه ورسره کړي دي، د دغو معاشا چې ځندولي دي نه ورکوي. دغه تاسې که تاسې یو پروګرام باندې جوړ کړي که نور جوړ کړي، دغه خلک را وغواړي، را کمیشنران که زاړه وي که نه وي، چې د دغه دلیل معلوم کړي چې تاسې په کوم دلیل دغه پیسې نه ورکوي. خلک ډېر دوه مشکلات سره مخامخ دي. دغه زما اواز کوم درو ټولو چارواکو پورې ورسوي. مننه.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا عرض لرمه چې د باغران په ولسوالۍ کښې یو مکتب د پایسنګ په کلي کښې فعاله شوی، نو موږ دا هیله لرو چې د باغران په ولسوالۍ کښې یو یا دوه مکتبه فعاله شي. موږ هلکان ټوله بې علمه او بې تربیې ګرځي، نو موږ دا غواړو چې مکتب فعاله شي اول، او ښه ښه معلمان را ته راوستول شي، او موږ دوه مکتبه فعاله شي، او موږ خپل درسونه پسکې وایو.
په دې سره د خپرونې د پای شېبو ته ورسېدلو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، ازادي راډیو سره یې شریکې کړئ. موږ به یې تر چارواکو ورسوو. دا خپرونه د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ جوړیږي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هسی رنگ پایمان.